Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن چهارشنبه د سمبولې یا واګي 15 او د اگست 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پرس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د یوې دولتي سرچینې په حواله خبره کړې. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې دا مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری آژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د 2 کسانو د قتل او 24 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای لیکلي تورن کس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی و. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزی پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو یې معلومه کړې چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټیننټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یوې کنیسې باندې شوی و. له دې سره هممهاله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکوونکي یې دریم هیواد ته انتقال کړی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا دا پریکړه سیاسي بللې خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت به راتلونکې اونۍ هغه طرحه وړاندې کړي چې له مخې حزب الله ډله بې وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوی له دې طرحې سره هممهاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړي. ښاغلی بارک د سېشنبې په ورځ د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته وویل د لبنان طرحه به اجباري نه بلکې د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره به یوازې تشویقي جنبه ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو حکومت 15 کلن استراتیجی اعلان کړي. کتون کې سوي
طالبان سر میخه کې مردم مطمئن بسو
کې طالبان یوازې غواړي خلکو ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به هم واکمن وي. باید د افغان وګړو د معیشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي.
یوناما په پروان کې د کولرا پیښو د زیاتوالي راپور ورکړی.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبتوي.
لبنان هڅې پیل کړې چې حزب الله ډله بې وسلې کړي. یو شمېر افغانان وایي پر ورزش بندیزونو ورته روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
زما کې جن ترلم چې محدودیتونه ولګول شول نو نشم ورته.
او د کرکټ بورډ له ویان سره آسیایي جام لوبو ته د غوره شوي لوبډلې پر ترکیب او وړتیاو هم غږېدلی.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې تخراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. رازو د سر راپورته یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت پنځه کلن پروګرام نه د خلکو بیړنیو اړتیاو او نه هم د افغانستان په اختیوا د ته ځواب ویونکی ګڼي. دوی وایي دا مهال افغانستان اساسي قانون نه لري، هغه څه چې نړیوالې غوښتنه کوي. خو د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان د پراختیایي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یا واحد جامع سند دی چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د پلي کېدو په منظور چمتو شوی دی. تفصیل له سنا کاکړه.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د حکومت پنځه کلن پروګرام د خلکو بیړنیو اړتیاو او د هیواد پایښتي ودې ته ځواب نشي ویلی. دوی په دې موضوع په ټینګار سره چې افغانستان دا مهال اساسي قانون نه لري انتقاد کوي چې د اوږدمهالو پراختیایي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مالي سرچینو او تضمین شوي کلنۍ بودیجه هم نشته. دوی په خبره که دا په رښتیا پنځه کلن پروګرام وي نو باید ټول دولتي سیستمونه او د خلکو د بشري اړتیاو لکه د نجونو د زده کړو موضوع، د ښځو د کار حق، د کارموندنې فرصتونه، د بې وزلۍ له منځه وړل او د خوړو خوندیتوب پکې شامل وي. د سیاسي چارو پوه عزیز معارد سه شنبه د اګست په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دې ستراتیژي کې د هیواد مهمو او بنسټیزو مسایلو او د خلکو روانو ستونزو لکه بې وزلۍ او بیکاري ته پام نه دی شوی.
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازه که یا در طول پنج سال
طالبان یواز غاری خلکو تر دار ورکی چی پراتلون که پینزو کلونو که به هم باک منوی پا دست حال که چی در خلکو اساسی ارتیاوی کار او در بیوزده یا الوگی لمنزه ورن کول ایران و پاکستان سخست ندون که کدوال تا دستو گلی برابر ولدی باید دفعان وگر دو میشت او خوراک او در فالستان در اتون که نسل در جوندانه لپارا تدابیر ونی ولشی.
خود طالبان حکومت وین زبیولا مجاهد سیشن با در گز پش پا گوشتمه در افغانستان در پراختیه استراتیجی یا ملی استراتیجی پنون پروگرام در ایلان پر محل بوویل چه در استراتیجی یا واحد او جامع سند دی چه در اتلون که پینزو کلونو لپاره در حیوات در بنسیجی زمو خود ترلاسه کولو پا پار چمتو شوی دی. هغه د دې ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورنکړ، خو زیاته یې کړه چې دا سند د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پروژو په ګډون په پنځلسو بیلابیلو برخو کې نوي پروګرامونه لري. خو په دې سند کې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو یادونه نه ده شوې. او ذبیح مجاهد د غونډې پر مهال د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو د یوې پوښتنې له ځواب ورکولو ډډه وکړه. بل سیاسي کارپوه غوث جانباز بیا وایي د طالبانو د حکومت پنځه کلن پراختیایي پروګرام تر ډیره تبلیغاتي اړخ لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
هیچ نوع توجه گروه حاکم به ایجاد میکانیزمای معمول
واکمن ډله د دولتداری عادی میکانیزمونه لکه اساسی قانون، د بستګي ظرفیت لرونکي مسؤول مشروع او ملي حکومت جوړولو ته هیڅ توجه نه لري، یوازې خپل واک نور هم زیاتوي. نو داسې مهال چې موږ د دولتداری د بنسټیزو عناصرو له نشتون سره مخ یو چې د مشروعیت نشتوالی، د اساسي قانون نشتوالی او د هیواد په کچه د فني ظرفیتونو غیر منظمې کړنې پکې شامل دي، نو د کومې پراختیا په اړه خبرې کوو؟ دا خبرې تر ډیره تبلیغاتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او د یونما له مشرې روز او تنبایوا سره په لیدنه کې د نړیوالې ټولنې په شمول د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې د بشري مرستو د دوام تر څنګ په پرمختیایي پروژو هم تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو اقتصادي ملاتړ وشي. سیاسي کارپوهان د دې ډلې طارق فرهادي وایي چې د افغانستان لپاره پرمختیایي مرستې او نړیواله پانګونه یوازې هغه وخت بیرته پیل کېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي اصلاحات لکه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل ومني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو ټاکل شوي شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغۍ 4 مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15مه د دغه استازولۍ په اکسپان خپور شوې ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ الصحې سیستم نشتوالی د دې ناروغۍ د خپرېدو لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید دي نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تېرې جولای میاشت راهیسې په دغو 2 ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې 1000 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغانې ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسېدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
مراکلونه چې د کولورا په باره کې خپاره شوي د دقیق دي، لکه چې زما یاد دی څو ورځې مخکې مریض شوله، کله مې د دایې لپاره شفخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولورا دی او د وجود اوبه کمې شوي دي او اوس هم لګیا یو چې تداوي وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په دې ولایت کې د نس ناستي ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي خاري اوسېدونکي محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات به
ماته نوم نه راځي، خو نس ناستي او اسهالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل له تیرو 4 ورځو راهیسې اسهال یم، هر څه چې فلاجیل او نور درمل خورم نه ښه کېږم. په کور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي، بیرون هم چې له چا پوښتنه کوي وضعیت یې خراب دی.
کولورا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال له امله رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نس ناستي اخته کیږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمېدلو له امله یې د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغو هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېری پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 309 ولسوالیو کې د شدید نس ناستي او د بدن د اوبو د کمېدو ناروغیو له 1 لک ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9% کې مېرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسانو مړی نه هم راپور شوی ده.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کې سرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړي دي. د دغو افغانانو سره زموږ همکار خبرې کړي او پر ستونزه یې دا راپور چمتو کړی.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په وروستیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې له امله یې دوی د پولیسو د نیولو او ځولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنلیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبریال یاسمین نبیزاده چې 2 کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللی وایي په تیرو 2 میاشتو کې 3 ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې. هغه چې د خپلې کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وایي د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنند بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیس لرونکو ویزي هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیس لرون کې چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري. وای تازه د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجیکټ شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسیا بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بل ویزې ته اپلای کوو دغه بیلې پیسې غواړي او هغه به هم د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجیکټ شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډېر خطر سره مخ یو.
پم دی حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنه رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میون علمی افغان ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
د تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنه ردوي، په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیاي ویزه. دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی، ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه
وکړي.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هرو شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درولی او پر ځای له دې هیواده د بې اسناده افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې منی وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وای، اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان کرکټ بورډ تازه د آسیایي جام لپاره لوبډله اعلان کړې ده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د همدې لوبډلې په ترتیب او دغه راز د لوبډلې په وړتیا او د کرکټ بورډ له ویان سره دا مرکه کړې ده.
اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
کدا افغان لوبډلې د ورسته کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاس راوړنو ته وګورو، نو موږ د پډاټ سره ویل شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلېږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پټنشل د قوت شته دی چې دوی انوتوانېږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلو به ګټونکي لوبډله شي.
اسکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یکشنبې په ورځ. اکثر مبصرینو ویلي دي چې ډېر قوي سکواډ دی او ډېر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی، خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمې لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
اسکواډ کې هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کې، خو هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او د هغوی لاسته راوړنې او کارکردګۍ له هیچا پټې نه دي. په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي دغه اسکواډ کې ټاکل شوي دي چې هغوی په دې وروستیو کې په کورني کرکټ کې ښه پرفارمنس کړی او ښه کارکردګي کړې وه، چې د هغې جملې نه په وروستیو کې شپږیزه لیګ موږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکې ګډون کړی او د بل پلوه پکې ځوانانو هم ګډون کړی و. هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو دپاره یو ښه آمادګي وه او هم موږ ته یو شمېر دغسې ځوانان راوپېژندل چې هغوی دغه آسیا جام په هغه نوملړ کې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو وویل چې کېدی شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم موږ که تاسو لیدلې موږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کې 10 نفره اصلي لوبغاړي دي او 3 لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ، موږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې موږ کولی شو په هغې نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړې لوبډله ته انتخاب کړو. او دغه 3 نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه 10 لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړي اخته نه خسته ټپي کېږي، نو بیا موږ سره آلرېډي احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي. که چېرته توپوهونکی ټپي کېږي او توپوهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آل راؤنډر نو آل راؤنډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپله کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زمونږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرېدل، تاسو ولیدل چې مونږ 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې، 2024 شلوریز نړیوال جام کې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه. بیا دغه راز تیر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو اسیا جام اتلولي ترلاسه کړ، نو زمونږ هم هغه وروستۍ موخه او هیله همدا وي چې مونږ وکولی شو د اسیا جام اتلولي هم په خپل نوم کړو. نو مونږ به د پوره امادګۍ سره ځو، مورال د لوبغاړو لوړ دی او هغه وروستۍ موخه مو دا ده چې دغه جام اتلولي وګټو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته. خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل شوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
پرته له شکه چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپ اچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپوهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق اتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپوهونکي ښه توپوهنه کوي. صدیق اتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېده، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شلوریز فارمیټ د افغانستان دپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زمونږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب اماراتو ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونو او په دغه میدانونو کې ډېر کله مونږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او د دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله هم ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زمونږ دوم کیمپ پیل شو چې په دې کې ټول زمونږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې چې هغه هم په شل اوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ چې ده د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې، دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی اسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ نمو موخه همدا ده چې دا موږ ته د اسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په اسیا جام کې هم موږ ښې سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
اسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا دغسې لوبډلې دي چې فل میمبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شل اوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شل اوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دا هغه پیاوړې لوبډلې دي. په ټوله کې به دغه جام کې اته لوبډلې خو دغه څلور هغه فل ممبر پیاوړې لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط
ډېر کلن به وایم چې زمونږ اداره زمونږ لوبغاړي خپل سل فیصده کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې ښه وځلېږي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله همدا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ وکړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، اوریدونکو له دې سره دا خبرې مجله هم پای ته رسوو. فقط روسي راپور اخلو، هغه دا چې په کابل کې یو شمېر کسان وایي چې پر سپورت او ورزش باندې بندیزونو د دوی روغتیا زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
وایي د طالبانو حکومت لخوا ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو او ان آزاد ګرځېدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. د چې عمرې 25 کاله او خود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
حتی پس از سقوط، تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود، خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم ترکمه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوه او ریرا لیوالتی همی هم دور سره آزمار اختیاده چه دملاو بخو ده هر دوکو درد لرم گره ورده کریوه لاروانی الخایی هم خواه کریوه اقصه چه دیورستی بگیز سخت و متاثره کریم در کابل بلا بلا سیمو که در امر بالمعروف لخوا دنجونو نیوالدی مخکیم یوازی پلی تک کولو او دامی در ورزنی پروگرام برخوا زکا ورزش منشو کولی خدایو میاشت آن بیرون دیو کار لپار هم برار او ویروزو.
د کابل ښار یوې بلې اوسېدونکې مېرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نومې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
خبرانم ما د باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تعولات او را نتانستم دیگه رفته اشگاه یا واخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد است.
زمخ که جیم تدللم چه محدودیت نو لگول شول نو نشم ورد للی دی روسته یوا یوانی ما میاش که چه ده کابل بلا بلا سیمو که ده مربل معروف لخوا کمی قدمات وشل پا ما اوز ما پا منگرو باندی دیر منفی اغنیز کرد. موک شاهدانی و چه کم مرمنی چه آوازه ده هجاب رنگ تور نو اگوی هم موترو که وچه ولی نو ده حالا ده خزو پر تگراتک هم دیر منفی اغنیز کرد. تبیده یو خزه چه کار است اکر و فعالیت او آن روزانه تگراتک لناسور کرد ځان تر سخت روحي او فزیکی فشار لاندې احساسوي.
دا مېرمنې او انجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې لامل یې لپلی تک او قدم وهلو هم پکې پاتې دي، پر رواني او نورو بېلابېلو ناروغیو لکه د وینې فشار، زیات وزن، شکر، د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیا پالان هم دا موضوع تاییدوي. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواري ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو فشار مخنیوی کېږي، د چاغۍ څخه مخنیوی کېږي، کولیسټرول هم په مصرف رسېږي، د زړه د حملو څخه د فلج څخه ډېر زیات مخنیوی کېږي، د عضلات قوي کوي. منظم سپورت سره عضلات قوي کېږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په هډوکو همدارنګه د میندو په ماهوار عادتونو د میاشتني عادتونو په نارمل ساتلو کې د هغې په دردونو په کنټرول کې د ملا د دردونو ټول هغه هورموني تغیرات چې په ښځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونکړو خصوصا په ښځو کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو شمیر میرمنې هم د حجاب نه قبول په تور په ښار او بازار کې نیولې وې، چې هغه مهال دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوشي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشم نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او ان ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. د دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي، خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنی